Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ځای صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری نن چهارشنبه ده د 1399 کال د میزان تلیش پاره سمه د 2000 کال د اکتوبر اومه په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د دوهې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې په طالبانو غږ وکړ چې له اوربنده ونه ویریږي او باید دا په عمل کې وښیي چې غواړي په دغه هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو د مدني ټولنو استازو د افغانستان په اړه د 2000 کال د کانفرانس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د سږ کال تر پایه له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو د کمښت سره مخ کیږي. او روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه وروري ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرم اسنادو د ورکولو په تور نیولي. پوره خبرونه د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه په د 2000 کال د کانفرانس لپاره چمتووالی بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه جوړ شوې غونډې ته په یوې ثبت شوې وینا کې وویل چې دغه کانفرانس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې ننداري ته وړاندې کړي. د افغانستان د 2000 کال کانفرانس د نومبر د میاشتې په 23 او 24 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړیږي. د افغانستان د مالی وزارت د خبر پاڼې له مخې تمه ده چې نړیواله ټولنه به په دغه کانفرانس کې تر 2024 کال پورې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره خپلې ژمنې تازه کړي. د افغانستان د 2000 کال کانفرانس د بدلون د لسیزې د ژمنو یعنې د 2015 او 2000 کلونو ترمنځ د دورې وروستی کانفرانس بلل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2000 کال تر پایه له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. دا خبره د ډبلیو اف پی ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې ماشومان به تر ټولو زیات اغیزمن شي.
د 2000 کال په لومړیو کې د 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. اما زموږ وړاندوینه دا ده چې د کورونا ویروس یا د کووید 19 ویروس پر راتګ سره دغه شمیرې به 2 میلیونه نور هم زیات شوي وي. یعنی زموږ تخمین دا دی چې د کال تر پایه کېدای شي چې 15 یا هم 15 زیات میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي.
د ښاغلي امانی په وینا د زیانمنونکو په سلو کې 6 به ماشومان وي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ټیمونه نن لوبه کوي. د دې لوبې ګټونکي به سیمی فاینل ته ځي. د دغې مرحلې په پیل کې پرون د طوفان هریرود د سپین غر بازانو ټیم ته 2-0 ماته ورکړه. طوفان هریرود د 9 امتیازونو په ګټلو د دوم ګروپ په سر کې نیمه پای لوبې ته وتلی. سپین غر بازان هم 6 امتیازونه لري چې په دې سره نیمه پای لوبې ته وتلی. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ د سپتمبر په 23 په کابل کې پیل شوې دي. روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې گاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولې دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانیستل شوې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دي اخیستل شوي که مجرم وپېژندل شي هر یو به یې په شل کاله بند محکوم شي. رویټرز آژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې ورسره رسمي تماس نه دی نیولی. ویل شوي د سرتیري ورور د استونیا د دایمي استوګنې اجازه لري. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باچله په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوي چې په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې د دغه هیواد زندانونه یې د ساتلو ظرفیت لري. په دغو زندانو کې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د حفظ الصحې شرایط لا خراب شوي دي. باچله پرون په یو بیان کې وویل د اوبو او وایرس ضد وژونکي مادي او نورو اړینو شیانو کموالی په بندیانو کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د یو شمېر مړینو سبب شوي. د ایران د روغتیا وزارت د راپور له مخې تر اوسه نږدې 4,000 کسان پر کرونا اخته شوي او د دغه وایروس له امله له 20,000 زیات کسان مړه شوي هم دي. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه وه. د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو د غوښتنې سره سره د دواړو لورو په قرهباغ او شاوخوا سیمو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان استپانیان وویل د شپې لخوا د قرهباغ مرکز استپان کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د ازربایجان ځواکونو بیا حملې پیل کړې. ازربایجان ویلي ارمني ځواکونو پر څو سیمو بریدونه کړي. دواړو هیوادونو ترمنځ نوې شخړې د سپتمبر په 20مه پیل شوې. دواړه لوري د لسګونه ملکانو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.2. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.2. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 6.2. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.4.
خبرونه مو واوریدل. لاغه ورسته مو د هوا حالاتو په اړه اټکل واورید. خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. افغان ولسمشر د دوحې د بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې پرون ویلي طالبان باید له اوربندونه ویریږي.
My plea to the Taliban, don't be afraid of ceasefire.
له طالبانو زما خوشتنه داره چې له اوربنده مه بیږیږی. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د شکلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ.
په افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 19 کاله تیر شول. آیا امریکا خپلو اهدافو ته رسیدلې؟ په دې اړه راپور لرو چې شنونکو سره مو خبرې کړي له هغې ډلې نجیب آزاد.
امکان لري د لپاره د مرغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لنډه نه شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوئ هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا
ژوند رنګونه به هم درته خبر کړو.
اکثر خلق سره بس دکتا سوری شوق دارین مطلع که چه واسه اوش اخلیه خود منگ اصاسی بس دوباد مرغ اقتصادی ستون زیاد دارین.
بیا مو هم سهار په خیر رازو. لمړی مطلب ته، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان باید له اوربندونه ویریږي او دا باید په عمل کې وښیي چې غواړي په دې هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره شي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د قطر پلازمینه دوحه کې چې له څه باندې 3 اونیو راهیسې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پکې روانې دي یو څیړنیز انسټیټیوټ کې وکړې. که څه هم د دواړو لورو په خبرو کې چې د مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې پر جوړولو متمرکز دي د پرمختګونو راپورونه ورکول کېږي، خو دواړو خواوو تر اوسه رسما نه ده تایید کړې چې اختلافي مسایل چې د خبرې ټکنې کړي هوار شوي که څنګه. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره خبرې د دې لپاره کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره کړي او پر طالبانو هم غږ کوي چې هم دغه لاره جدي مخته ونیسي.
to have a political solution. A political solution means talking politically.
موش لیواله یو چه یو سیاسی حل لاره و مومو سیاسی حل لاره دا مانا لری چه لسیاسی پلوه لیو بل سر خبری وکو چه راتون که تا لاره حوارشی دوی باید دا جرعت ولری او منی چه دا افغانستان خلق با دخپل راتون که پا عرانی هایی پریفه کبی دا غداول جرعت موش لدوی خوارو.
That's the type of courage we require.
اشرف غنی دغه څرګندونې پرون سیشن بې په قطر کې د شخړو او بشري چارو په یو تحقیقاتي مرکز کې وکړې. ښاغلی غنی یو وار بیا پر اوربند ټینګار وکړ او زیاته کړه دا چې طالبان ولې اوربند نه اعلانوي علت یې دا دی چې دوه کاله مخکې د موقت اوربند په مهال خپلو وسلوالو ته ګواښ کړی و چې عادي ژوند ته به مخه نه کوي او بېرته به د جګړې ډګر ته ګرځي. نوموړي یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له اوربند دې نه بیریږي.
ل طالبانو زما خوشتنه داره چې له اوربنده مه بیریږی. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د شکیلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ. تاسو زموږ د ژوند واقعیت یاست.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې له طالبانو سره سوله ځکه کوي چې په افغاني ټولنه کې د دغې ډلې په مدغم کولو سره به ډېرې هغه لویې شبکې لا منځوي شي چې ډېرې خطرناکې دي. خغلی غنی په دې برخه کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر شبکې په افغانستان کې د روانې جګړې د هغه پراخ بوت په توګه یاد کړی چې د ده په وینا ابعاد یوازې په کورنۍ جګړې پورې نه بلکې له سیمې او تر هغې ورآخوا اوړي. که څه هم رویترز خبری آژانس د یو شمیر سرچینو په حواله په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي چې د مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې د برابرولو په وړاندې اساسي خنډونه لرې شوي، خو په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم او دغه راز د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری رسنیو ته دا رد کړي چې ګواکې یو نهایي جوړجاړی ده شوی وي. د الویدیزی و جکپوری ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط رویترز ته ویلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره پر اکران لارې سلا کېدل ډیر مهم دی او هغه سره له دې چې شخړې نه دي کمې شوي دا ښکاره کوي چې دواړه لوري غواړي خبرو ته دوام ورکړي. رویترز ته دو سرچینو ویلي په دې اړه چې کومه مذهبي فقه د اسلامي اصولو اساس وي او دا چې د خبرو د دوام لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري موافقه اساس وي که نه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې به د سولې د اساسي خبرو د دوام تر څنګ دوام وکړي. د رویترز په لیکنه دغه موافقه د امریکایي چارواکو په مرسته ترلاسه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې قطر ته د افغان ولسمشر او ورسره مل پلاوي د سفر تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې څو ورځې په دوحه کې و. طالبانو څو ورځې مخکې ویلو چې د سولې په خبرو کې د احتمالي اختلافاتو د هواري لپاره دی د حنفي فقه او امریکا سره د دې ډلې د فبروري د 9 موافقه اساس وي، خو د افغانستان د دولت پلاوي د طالبانو له دغه وړاندې سره مخالفت ښودلی و.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر پر 5 ورځني سفر لیکنه خبره کړې ده. عبدالله عبدالله د سیشن بی پورس نوې ډیلی ته ولاړ. د په ټویټر کې لیکلي دي چې دی په دې سفر په ترڅ کې پر افغان سوله له هندي چارواکو سره وغږیږي. ټایمز آف انډیا لیکي شغلی عبدالله ته د هند حکومت د رسمي سفر بلنه ورکړې ده څو د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. دا هند ته د افغانستان د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر دی. نوې ډیلی په افغان سوله کې د پاکستان نقش ته اندېښمن دی. ټایمز آف انډیا لیکي چې عبدالله تېره اونۍ پاکستان ته تللی و او د پاکستان له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت او طالبان په قطر کې په خبرو بوختي او هڅه کوي چې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د سولې دا خبرې د سپتمبر په 12 د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شوې چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې واخیسته او ویې ویل چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وي او پکې د اقلیتونو او ښځو حقونه ځای نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلی وو چې کله هم باید د افغانستان له خاورې د هند پر ضد د فعالیتونو لپاره استفاده ونه شي. عبدالله د هند د سفر په درشل کې وویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک همکار دی او په دوامدار شکل د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو ملاتړ کړی دی. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته هند د څه باندې $2 میلیارد په ارزښت مرستې له افغانستان سره کړي دي او دا مرستې یوازې د بیا رغاونې په برخه کې نه دي، حتی د لوبو په ډګر کې هند افغان کرکټ لوبغاړو ته په خپل هیواد کې لوبغالی ورکړی دی چې هلته افغان لوبغاړي له بهرنیو هیوادو سره مسابقې کوي. د کرکټ په اړه د هند بلې ورځپاڼې د نیو انډین اکسپرس د 29 کلن افغان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه لیکنه خپره کړې ده. نجیب ترکی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پرون وفات شو. دی تېره اونۍ په جلال آباد کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی و. نجیب ترکی چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره 14 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړې وې په 12 شل اوور لوبو کې برخه اخیستې وه. ورځپاڼې لیکي چې نجیب ترکی د آیرلند په مقابل کې د نویډا سپورټس په کمپلیکس کې د 2018 کال د مارچ په 24مه یوه ورځنۍ لوبه کړې وه. د کرکټر خبرونې هم پر همدې موضوع لیکنه کړې ده او د نجیب ترکی وروستۍ لوبې ته اشاره کړې ده چې د مس عینک لوبډلې لپاره یې په شپږیزه کې 2 منډې جوړې کړې، خو دې ټیم دا لوبه د کابل بازانو ته بایلوده.
لنن 19 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان باندې د نړیوال ائتلاف بریدونه پیل شول. د دغو بریدونو هدف په افغانستان کې ډیره د القاعده شبکې له منځه وړل او د هغوی د ملاتړي رژیم د طالبانو پرځول و. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ اوس یوه هوکړه هم شته او له دې هوکړې 200 ورځې تیریږي، خو په افغانستان کې لا هم جګړه په شدت روانه ده. د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19مې کلیزې سره نن برابره ده، خو د سولې له هڅو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک نه لیدل کېږي. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترګرۍ پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بېلابېل نظرونه دي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه امید ظهیرمل له یو شمېر کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2001 کال د اکتوبر په 10مه د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي، خو اوس به یې ترسره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي، خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهدافو او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمېر اهداف ترلاسه کړي دي.
دوی ویلی سي چې د 17 سپتمبر په جواب کې دا حمله شوې وه او بن لادن بالاخره د منځه یوړل شو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تار و مار شوله او خپل پخوانی کیفیت یې د لاسه ورکړي.
خو یو شمېر نور بیا وایي امریکا نه یوازې دا چې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې ناکام مدا، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره د مرغه اوسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا وګداسي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف تاسو ته فایل کوي، هغه فایل ترلاسه کوي او بیا دا اهداف په نړیوالو ډیپلوماسي کې به بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې 2001 کال راهیسی د 2019 کال تر مارچ پورې 80 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلټون کې آسیګار د راپور پر بنسټ د 2001 کال د اکتوبر له 1 نیټې د 2000 کال د اپریل تر 18مې نیټې پورې په افغانستان کې 2439 امریکایي عسکر او پرسونل وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون پوهنتون واټسن څېړنیز مرکز بیا وایي له 2001 کال راهیسی د 2019 کال تر نومبر میاشت پورې افغانستان کې 125,000 ولسی وګړي نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړې چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې د راتلو په نیت امریکا او طالبانو د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه هوکړه لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې له لاسلیک 220 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوې او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کېږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهدافو ته په کتو د دې هوکړې پایله له ګواښ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې له مخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق نه دی، یو ګروپ تر عنوان نه دی، هغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې دغه ګروپ نه باید یو استخدام شوی ګروپ په حیث باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغسې به دوی د کار واخیسته.
که څه هم امریکا د دې تړون بری د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپله اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په 2 میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنون کې د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کېږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډېر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډېره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړ چې د روسیې د حکومت د سیاسي مشر مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په پیښه کې د نوویچوک مادې ته ورته ماده استفاده شوې. ښاغلی ناوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړی دی چې د مسمومولو په قضیه کې لاس لري، خو د روسیې حکومت د کرملین د دغه منتقد په مسموم کېدو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی دی.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون وویل چې د ازموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منع شوې نوویچوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی ناوالنی په وینه او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس وویل د ازموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. د دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو آزموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. ناوالنی د اګوست په 20 له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلو چې نوموړی نوویچوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د ناوالنی سمپلونه د ازموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې تایید شوې. نړیوالې ټولنې د ناوالنی مسموم کېدل غندلې او پر موسکو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسیې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له ناوالنی سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یو ویاند وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. څلور څلوېښت کلن الکسی نوالنی چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کیږي، یو ځل بیا د تېرو دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موباله هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملین منتقد باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22مه د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی.
اوس هم د دې ساعت مهم لنډ خبرونه. د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرانس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر پرون په دې اړه یوې غونډې ته په ثبت شوې وینا کې وویل دغه کانفرانس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2020 کال تر پایه له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ټیمونه سیمی فاینل ته د وتلو په سر لوبه کوي. پرون طوفاني هریرود او سپین غربازانو لوبه درلوده چې طوفاني هریرود وګټله او سیمی فاینل ته ووت. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باشله په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې د هیواد زندانونه یې د ساتلو ظرفیت لري. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه ده. نړیوالو سازمانونو ادارو له دواړو هیوادونو غوښتي چې جګړه ودروي او اوربند وکړي، خو هیچا دې غوښتنو ته پام نه دی کړی. او روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه ورورې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرم او اسنادو د ورکولو په تور نیولې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. کولای شي تفصيل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم ورزو د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
زمانو عبد الرحمن دی پهلوان ولایت کوی سفید ورسالی کار دا کتابخانه کار کوم کتابو.
څومره وخت شو دلته کار کوي؟
تقریبا بدونین کار شو کتابو کار کوو او کلی کې نه دغه پولیسو پټی کارو دی خانی وي اوس وینځل دلته مصرفایم.
خلک یا خلینن سبا کتاب ولولی کنه؟
هو اکثره خلک شته بس کتاب سره شوق لري مته لای کی چې واسه یو شخلی اوس موږ اساسي بس د واده مرغه اقتصادي ستونزې زیات دي کتاب ته اکثره وخت واسه نه کیږي چې وای خلین
خپلام کتاب ولولی
مخامه غوسته ده دا اوس لته راځي بس نیو دې ورستې دې کتابخانه کې.
یعنی تاسو سره دومره ډېر کتابونه یې خېدي زما خو زړه ورته وشه چې سړی اخري ته مطالعه کینا
دا چې اکثره یې د نورمه بس راکې د تاسو د بل دی بس بل نه بس دې کوم پاش کنه کله یو کله کله بل کله بل مسونه نه پاتې شي.
یعنی داسې مسلسله مطالعه نشه کوی چې کتاب ولولي؟
نه داسې اوسه پوینده شي ولا کې مکوله شوق مې زیات اوسه نو اوس فعلاً یو کتاب روان داس داخه کتاب دا وګورم سری زیاده پانی وګورم بس شنه زیاده بل کتاب راخره بل عمر نه داسره نه پاتې شین اخر کې بس ورس تیر شي روان شپه بیا ز شپه خو وخت دی
مطالعه مطالعه اخر نه د دین شنه د سادین شي
نه دین شنه سادین شي پاتې شي بس هر څه کې پاتې.
ولی داس کیږي در سره یې ولی یو کتاب نه ولی چې اخلاص کې به بل کتاب ولولي
دا ول اکثره وخت د مثال کتابونه مثلا زیات پاتې دي کنه په دې خطر باندې او مصروف وي چې هغه خپل کسي کتابونه غواړي رښتیا زیات دي د بل کتابونه ورکو خپل هم چې شپې باندې اکثره وخت کوم یو ګورو کنه ورځې واسه نه کیږي ګورو.
څنګه ده له ژوند له کاروبار د خوشاله دلته؟
شکر الحمدلله اوس ډیر راضی ژوند ډیر ښه راضی
مننه خوشاله اوس.
السلام علیکم.
ازادي رادیو تغواگی است.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستولې دي.
اجمل مسعودزی پکتیا لیکلی نولس کال مخکې امریکایانو په افغانستان حمله وکړه، خو د امریکایانو او افغانستان برخلیک یا سرنوشت لا نامعلوم دی. عبدالعزیز غالب بیا لمرجی لیکلی د 2001 کال د اکتوبر په 1 تاریخ برید د امریکا په طالبانو باندې په کلکه غندم. تازه ګل هم در د هلمند لیکلی افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې د خبرو پر سر موافقې ته ورسیږي چې افغان وژنه بنده شي. او دانش افغان له جلال آباد لیکلی امنیتي ستونزې څو چنده زیاتې شوې، حکومت باید د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم د اس ام اس 1300 له لارې د ورځې په مهمو موضوعګانو د خپلو سیمو د ستونزو په اړه باندې لنډ لیکلي او واضح پیغامونه راواستوي څو یې درته ستاسو له نوم سره یو ځای ولولو. تربل نیم ساعت به بیا ستاسو خدمت راشم، خو اوس مایک سید سمی عباس ته سپارم څو د ازادي راډیو دویمه سهارنۍ مجله وړاندې کړي.
تشکر.